Radio. Radio Wasabi.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د چهارشنبه سهار مو په خیر د ازادي راډیو خبرونه له همدې شبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره په راپورونه کې اوري چې پرون په ابوظبي کې په افغانستان کې د شپږ میاشتنی اوربند پر ټینګښت خبری سوي. نن د طالبانو او امریکا د هیات ترمنځ د مذاکرو درېیمه ورځ ده. نن د لندې یا قوس 23مه د دسمبر میاشتې 19مه ده. دفاع وزارت وایي د 15 ولایتونو لپاره د طالبانو د سری قطعي قمندان په پوځي عملیاتو کې وژل سوی دی. د مالی وزارت وایي د روان کال د انکشافي بودیجې په سلو کې یو نوي برخه یې مصرف کړې ده. د بریتانیا هوایي شرکت وایي چې راتلونکی میلادي کال بیرته پاکستان ته الوتنې پیلوي. افغانستان دفاع وزارت وایي د 15 ولایتونو لپاره د طالبانو د سری قطعي قمندان په یو لړ پوځي عملیاتو کې وژل سوی. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې بلال زدران د کمانډو د ځانګړي قطعې په عملیاتو کې وژل سوی. د ده په خبره دغه عملیات د سې شنبه په شپه په پکتیکا کې سوي.
بلال زدران چې د طالبانو د سری قطعي مسؤولو د 15 ولایتونو لپاره او د هغه ولایتونو چې په هغه کې غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا، لوګر راځي دلته نامنیخ پرولې ها په یو لړ عملیاتو کې وژل شو.
شغلی جوید دغه راځول چې د کندهار د میوند ولسوالۍ لپاره د طالبانو نظامی مسؤول ملا اکرام الدین هم په دې ولسوالۍ کې د ملي اردو د هوایی او ځکنیو عملیاتو په لړ کې له 15 نور وسلولو سره وژل سوی دی. دغه عملیات هم وړمشپه سوي دي. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د ویان د دغو څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. دفاع وزارت وایي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د طالب قمندانانو پر ضد ځانګړي عملیات زیات کړي څو دغه ډله د سولې خبرو ته غاړه کښېږدي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کونړ کې په یو ځوابي برید کې څلور طالب وسلول وژلي دي. د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې ځینو وسلولو د سې شنبې په ورځ د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوسته ډله ییز برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پولیسو په ځوابي حمله کې یولس تنه وسلول ټپیان سوي هم دي. د مالی وزارت وایي د روان کال د انکشافي بودیجې په سلو کې یو نوي برخه د قوس تر شپږویشتمې نېټې پورې مصرف سوې ده. هر په یوه اعلامیه کې ویلي چې د مالی وزارت چارواکو دا خبره په هغه راپور کې کړې چې د سې شنبې په ورځ یې د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ د کابینې غونډې ته وړاندې کړ. د مالی وزارت په دې راپور کې ویل سوي د روان کال د قوس تر شپږویشتمې نېټې پورې د 1990 مالي کال له انکشافي بودیجې څخه 3.4 میلیارد افغانیو زیاتې مصرف سوي چې دا د انکشافي بودیجې 1.9% مصرف شي او د تېر کال په نسبت 4.4% زیاتوالی پکې څرګندېږي. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې د مالي وزارت د مالي مرستیال له قوله ویل سوي چې 900 دولتي بنسټونو خپل انکشافي بودیجه تر 90% زیاته مصرف کړي. د مالي وزارت په وینا د لګول سوي انکشافي بودیجې سطحې ته په پام فواید عامې او کلیو پراختیا وزارتونه د افغانستان برېښنا شرکت، عامې روغتیا او کرنې، اوبو لګولو او مالداري وزارتونه د انکشافي بودیجې د مصرف له نظره په لوړه سطحه کې راغلي دي. د بریتانیا هوایي شرکت بریټیش ایرویز اعلان کړی چې راتلونکی کال بیرته پاکستان ته الوتنې پیلوي. له دې اعلان سره به د 2019 میلادي کال له جون میاشتې څخه تر لس کلن ځنډ او امنیتي اندېښنو وروسته د بریتانیا هوایي شرکت بریټیش ایرویز بیرته پاکستان ته الوتنې پیلوي. تمه کېږي چې دغه شرکت به د اسلام آباد او لندن ترمنځ په اونۍ کې درې الوتنې کوي. دا مهال یوازې د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای د اسلام آباد او لندن ترمنځ الوتنې کوي. په 2008 میلادي کال کې د اسلام آباد پر ماریوټ هوټل تر موټری بم برید وروسته چې تر 500 زیات کسان پکې ووژل سول، د بریتانیا هوایي شرکت اسلام آباد ته خپلې الوتنې وځنډولې. د امریکا ولسمشر په فضا کې د دې هېواد د نظامي عملیاتو د څار لپاره د فضایي قمندانۍ د رامنځته کولو امر کړی دی. ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ د یوه سند په لاسلیک کولو د امریکا دفاع وزارت ته دنده وسپارله څو د فضایي عملیاتو د څارنې او تنظیم لپاره یو نوی مرکز رامنځته کړي چې د پرمختللې ټکنالوژۍ په وسیله په چټکه توګه د کارولو وړ وګرځي او په فضا کې د سټلایټونو او مصنوعي سپوږمکیو په شمول د امریکا د ګټو مؤثره دفاع وکړای سي. د مرکز د ولسمشر ترامپ له هغه هدف څخه چې غواړي یو ځانګړی فضايي ځواک رامنځته کړي جلا ګڼل کېږي، خو شایي دواړه پروژې په یوه لوري حرکت وکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د سه شنبې په ورځ په فلوریدا کې د کینیډي په فضايي مرکز کې وویل، نن په فضا کې د امریکا د ملي امنیت یو نوی پړاو پیل سو. د پینس په وینا د دې پروژې تمویل به د امریکا د 2000 میلادي کال په بودیجه کې شامل سي. او د امریکا یو فدرال قاضي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایکل فلین په اړه حکم ځنډولی دی. د نوموړي مدافع وکیلانو د سه شنبې په ورځ د اوسنۍ پروسې د دوام غوښتنه وکړه، څو د رابرټ مولر له څېړنو سره لا ډېره همکاري وسي. فلین اعتراف کړی چې د 2012 میلادي کال په جنوري کې د امریکا د فدرال تحقیقاتو د ادارې مامورانو ته د روسیې د سفیر سره د کتنې په اړه درواغ ویلي دي. د سپینې ماڼۍ له دې غونډې درې اونۍ وروسته چې کله په امریکا کې د روسیې له سفیر سره د مایکل فلین د کتنې د وخت او د خبرو اترو د محتوا په اړه نور جزئیات څرګند سول، نوموړی له دندې لرې کړی سو. د رابرټ مولر په مشرۍ هغه پلټون کې چې د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څېړنې کوي، په دې قضیه کې د فلین همکاري ستایلې او د هغه لپاره یې د نه بندي کېدو غوښتنه کړې ده. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې پرون په ابوظبي کې په افغانستان کې د شپږ میاشتنی اوربند پر ټینګښت خبری سوي. نن د طالبانو او امریکا د هیات ترمنځ د مذاکرو درېیمه ورځ ده. اروپایي ټولنه وایي د افغانستان د سولې لپاره د زلمي خلیلزاد هڅې مثبتې خواته روانې دي چې نتیجه به یې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت سبب سي. په ابوظبي کې د روانو مذاکرو په اړه ځینو کسانو تشویشونه ښوولي.
هغه تشویشونه دا دي چې داسې ونیشي چې خدای مکړه افغانان په عایشه کې پاتې شي او د پردیش هتا بیا د ګاونډیانو سره معاملې وشي چې هغه بیا هېڅ افغان ته هم د منلو وړ نه وي.
د امریکا ولسمشر منلی چې خپل خیریه بنسټ به ړنګوي. د ژوند په رنګونو کې یو تن د خوشحاله ژوند پر راز خبرې کوي.
که چیرې یو عضو د یوه فامیل هغه په کورنۍ کې خفه وي، دا کله باعث د دې کېږي چې د نورې کورنۍ په غړیو باندې هم منفي اثر واچوي.
تر اونیو بجو نور مسایل هم څېړو. تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست. نن به په ابوظبي کې د طالبانو له پلاوي سره د امریکا د استازي مذاکرات د درېیمې ورځې لپاره هم دوام وکړي. ویل کېږي چې پرون د خبرو اترو په دویمه ورځ دواړو خواوو پر شپږ میاشتنی اوربند خبرې کړې دي، سره له دې چې د افغانستان د حکومت یو هیات هم په دې غونډه کې د ګډون په هدف په ابوظبي کې دی، خو طالبانو له افغان هیات سره هر ډول لیده کاته رد کړي دي. تفصیل له اجمل انه.
نن د درېمې پرلپسې ورځې لپاره د متحده عربي اماراتو ابوظبي ښار د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د خبرو کوربه دی. د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي هم په دې خبرو کې حضور لري. رویټرز خبري اژانس وایي طالب چارواکو ورته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د خبرو اترو په دویمه ورځ باستونه په یو شپږ میاشتني اوربند او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په راتلونکي متمرکز و. رویټرز د طالبانو د همدې سرچینو په حواله وایي امریکایي لوري ترې غوښتي سو د افغانستان د راتلونکي سرپرست حکومت لپاره خپل استازي وټاکي. تر اوسه پورې افغان حکومت او یا کابل کې د امریکا سفارت د خبرو د دویمې ورځې د بهیر او جزئیاتو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. په ریپورټونو کې ویل شوي چې د سه شنبې په ورځ د امریکا لخوا په شپږ میاشتني اوربند لټینګار وروسته طالب لوري دوه موضوعات مطرح کړي. لومړی دا چې موقت حکومت د رامنځته شي او مشریدي هم داسې چاته وسپارل شي چې طالبان یې وړاندیز کوي، او دویمه دا چې سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربي امارات دي د دې پروسې تضمین وکړي. خو د سه شنبې په ورځ ناوخته وسلوالو طالبانو دا راپورونه رد کړل. دې ډلې په یوې اعلامیه کې وویل چې خبرې اترې تر ډېره د دوی په وینا د امریکا په اشغال متمرکزې وي، او زیاته کړې ده چې د موقت حکومت اوربند، انتخاباتو یا بلې کومې کورنۍ مسلې په اړه بحث نه دی شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شیر محمد عباس تانگزی ابوظبي په خبرو اترو کې د طالب هیئت مشري کوي. ویل کېږي چې د طالبانو د هیئت په ترکیب کې د کوټې شورا څو مهم غړي هم شامل دي. د ولسمشر اشرف غنی د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی په مشرۍ د افغانستان د حکومت یو هیئت هم ابو زبی کې دی او د غلطۍ پر ظلمي خلیلزاد سربیره د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره کتلی. دا ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخان سوری ویلی دا حیات هڅه کوي چې له طالب لوري سره نږدې خبري وکړي او د دواړو خواو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمينه برابر کړي. خو د روټرز خبري اژانس په وینا تر اوسه داسې کومه نښه نه ده لیدل شوې چې طالبان دې له افغان حیات سره مخامخ خبرو ته چمتو وي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی به له افغان حکومت سره خبري ونه کړي. نوموړي د ابو زبی خبري د په وینا د اشغال د پایته رسولو لپاره مذاکرات بللي. خو له دې ټولو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د عملي پایل لپاره هیله مندۍ زیاتې شوې. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ په کابل کې د کډوالو د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې وویل ځینې فکر کوي چې په جګړه کې یې ګټه ده، خو د عبدالله په وینا سوله د ټول افغانستان په ګټه ده. ښاغلی عبدالله وایي په سوله کې به ټول ګټونکي یو. دا جګړې د دوام لپاره افغانستان فرصتونه له لاسه ورکوي او د افغانستان خلک فرصتونه له لاسه ورکوي. په همدې ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پر خپل ټویټر لیکلی هیواد به په افغانستان کې د سولې او د خپل دی ګوندی د حسین لپاره هڅه وکړي. امریکا ټینګار کوي چې د سولې لپاره د وروستیو هڅو هدف د افغانانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو اسانتیا برابرول دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لپاره راتلونکي وری میاشت د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د سولې یو توافق ته رسیدل اصلي هدف ګڼل کیږي. اوس به په راتلونکي درې میاشتو کې ولیدل شي چې د زلمی خلیلزاد د تیرو درې میاشتو هڅې څومره رنګ راوړي او یا افغانستان رښتیا هم د سولې پړاو ته رسوي او کنه.
ومنودل چې نن په ابو ظبی کې د طالبانو هیئت سره د امریکا د استازي مذاکرات د درېیمې ورځې لپاره هم دوام کوي. په همدې تړاو اروپایي ټولنه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد هڅې مثبتې خوا ته روانې دي چې نتیجه به یې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت سبب سي. په افغانستان کې د دې ټولنې استازي په یوه ځانګړې مرکه کې وایي چې د افغانستان د جګړې دواړه لوري دې نتیجې ته رسېدلي چې جنګ حل لاره نه ده. وصل وسلم نور تفصیل.
په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان د جګړې د حل لارې د موندلو لپاره د خپلو هڅو د دوام خبره کوي، اروپایي ټولنه وایي چې روانې هڅې به په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته لار هواره کړي. په افغانستان کې د دغې ټولنې استازي پیری مایډن ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې د سولې د روانو هڅو په لړ کې ښه خبره دا ده چې سولې ته د رسېدو په لار کې له دواړو خواوو څخه مثبت حرکتونه لیدل کېږي. دا وایي مهمه خبره دا ده چې موږ څنګه کولی شو هغوی د سولې خبرو ته وهڅوو. زما په اند د سولې لپاره انګېزه او حرکت شته. له دواړو طرفونو د سولې لپاره لیوالتیا لیدل کېږي. نو زه فکر کوم چې دا فرصتونه به د افغانستان د خلکو لپاره سوله راوړي.
We owe it to the people of Afghanistan.
خغلی مایدن د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د اروپایي اتحادیې د دوامدار او عملی هڅو ژمنه هم وکړه. د نوموړي په خبره د افغانستان په قضیه کې خپل هیوادونه او ټولې خواوې اوس د نتیجې ته رسیدلې چې سولې او باثبات افغانستان په ګټه ده او په دغه هیواد کې جګړه باید نور پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو د دوشنبه په ورځ په متحده عربي اماراتو کې له طالب استازو سره خبرې وکړې او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویلي چې په ابو ظبي کې دغه خبرې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو لپاره د افغانانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابرول دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو لیږلې اعلامیه کې ویلي چې د دغې ډلې د سیاسي دفتر د غړو او امریکایي لوري ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې مذاکرات کېږي چې د ځینو سرچینو په حواله خای دغه خبرې درې ورځې دوام وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې په دې غونډه کې د پاکستان، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان استازي هم ګډون کوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود کسه هم د سولې روانې هڅې مثبتې ګڼي، خو وایي چې په دغه بهیر کې افغانان باید په حاشیه کې پاتې نه شي.
د سره سره بعض تشویشونه هم شته. هغه تشویشونه دا دي چې داسې ونشي چې خدای مکړه افغانان په حاشیه کې پاتې شي او د پردې شاته بیا د ځینو ګاونډیانو سره معاملې وشي چې هغه بیا هېڅ افغان ته هم د منلو وړ نه وي. کوشش دا باید وشي چې د سیمې او منطقې هیوادونه په خپل منځ کې یو اجماع ته ورسیږي او بالاخره افغانان هم دې ته تیار شي چې د یو بین الافغاني تفاهم د لارې نه افغانان خپل تصمیم بیا په خپله باندې ونیسي.
ښاغلی مسعود ټینګار کوي چې د سولې په بهیر کې تر هر چا د افغانان رول ډېر مهم دی او ټولې خواوې باید هڅه وکړي چې د ملت ارادې ته کلک درناوی وکړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس به سفی ولاستان اگزیرا ته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د متحده عربي اماراتو په کوربتوب له طالبانو سره د امریکا د لوړ پوړي پلاوي په روانو خبرو یوه مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې له طالبانو سره د یو نږدې کس په حواله لیکلي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو وغوښتل چې د اعتماد سازۍ لپاره د شپږ میاشتنی اور بند اعلان کړي. وال سټریټ لیکلي دا نه ده معلومه چې د امریکا استازي له طالبانو د دې غوښتنې په ځواب کې هغوی ته څه وړاندیز کړی. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله ښودلې چې تر راتلونکي حمل میاشتې د افغان حکومت او طالبانو سوله وکړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي د امریکایي او طالبانو د پلاوي په دې خبرو کې د سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او پاکستان استازیو هم حضور درلود. د طالبانو مشر ملا هبت الله د ابوظبي خبرو ته خپل دوه استازي او د خپل مرستیالانو ملا یعقوب او سراج الدین حقانی په استازولۍ یو یو کس استولی دی. ورسپانې لیکلي د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی هم په ابوظبي کې دی. دغه پلاوی مشر عبدالسلام رحیمی چې د افغان ولسمشر د دفتر رئیس هم دی، د سه‌شنبه په ورځ له زلمی خلیلزاد سره خبرې کړي. د افغان پلاوی هڅه دا ده چې له طالبانو سره له نږدې وغږیږي او د سولې پر راتلونکو خبرو ورسره بحث وکړي. طالبانو ویلي چې په مهمو موضوعګانو یوازې له امریکایانو سره د څو هیوادونو د استازو په حضور کې خبرې کوي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د لانجې سوله ایز حل د راتلونکي ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره هم افغان ولسمشر اشرف غنی او هم د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته مهم بللي. په متحده عرب اماراتو کې د زلمی خلیلزاد او طالبانو خبرو د ډیلی میل ورځپاڼې پام هم ځان ته اړولې. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو د سه‌شنبه په ورځ په یو تازه پیغام کې ویلي چې له زلمی خلیلزاد سره یې د سولې په رابطه مقدماتي خبرې کړي او دا بحثونه به دوام وکړي. په دوام کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر د طالبانو د غوښتنې تکرار هم یاد شوی. طالبانو ویلي استازیوی د سعودي عربستان، پاکستان او متحده عرب اماراتو له چارواکو سره هر اړخیزي خبرې هم کړي. ډیلی میل ورځپاڼه په دوام کې لیکي د غدروي هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو 15 کلن حکومت په رسمیت پیژندلی وو. ورسپانه لیکي د امریکایي چارواکو او طالبانو خبري داسې وخت پیل شوې چې طالبانو پر افغان پوجانو خپل بریدونو ته زور ورکړی.
په متحده عرب اماراتو کې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو له پیل سره سم د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې په سوله کې ټولې خواوې ګټونکې دي. عبدالله عبدالله دا خبره پرون کړې ده. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
وروسته له هغې چې د افغانستان جمهور ریاست د افغان پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې نږدې وبللې، د حکومت اجرایي رئیس وایي چې د سولې بهیر کې ټولې خواوې ګټونکې دي. عبدالله عبدالله چې د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله، وویل چې د جګړې د دوام په صورت کې به افغانان فرصتونه له لاسه ورکړي.
صلح خواست مردم افغانستان است، اما عواملی که چرا به صلح نرسیدیم؟
هغه وای صلح د افغانانو غوښتنه ده، خو هغه عوامل چې ولې صلح ته نه رسیدلی هغه معلوم دی. یو شمیر غواړي چې د جګړې لاله یو ځل بیا په افغانستان مسلط سي او د خپل خوخي نظام جوړ کړي. آیا په دې هیواد کې دا ممکنه ده؟ د صلح لپاره هر فرصت ردول معنی څه ده؟ لبل خوا په صلح کې ټول خواوې ګټونکې دي. د جګړې په دوام سره هیواد فرصتونه الاله ورکوي. که څه هم ښاغلي عبدالله د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ وروستیو خبرو ته اشاره ونه کړه، خو ویل چې د سولې د راتګ لپاره د افغان حکومت وروستۍ هڅې د خلکو د غوښتنو په اساس کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور ریاست په یوې خپرې کړې اعلامیې کې ویلي دي چې د ولسمشر د دفتر د رئیس عبدالسلام رحیمي په مشرۍ افغان پلاوی له طالبانو سره د پیل کېدونکو خبرو لپاره ابوظبي ته رسېدلی. په اعلامیې کې راغلي چې ښاغلي رحیمي د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي او ټاکل سوي چې روانه اونۍ د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو له استازو سره هم وګوري. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبری رسنیو ته په لیږلي اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی استازي به د افغان حکومت له پلاوي سره ونه ګوري. ذبیح الله مجاهد د سه‌شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تېره ورځ د دوی استازو له زلمی خلیلزاد سره په مقدماتي ډول کتلي او همداشان دوهم ځل ملاقاتونه هم پیل سوي دي. د طالبانو ویان وای له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او په افغانستان کې وروستۍ بمباری هغه موضوعاتو چې په دغه ملاقاتونو کې باندې بحث وسو. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو شمیر غړي د افغانانو په مشهي د سولې د خبرو لپایل او همداشان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد له وروستیو هڅو هرکلی کوي. د دغه جرګې دوی منشي محمد فیصل سمید د سه‌شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل
از تماشای که آقای خلیلزاد در رابطه با صلح
هغه وای خلیلی خلیلزاد چې د سولې لپاره کومه هڅه پیل کړي موږ ورنه ملاتړ کوو. سوله د افغانانو یو اړتیا ده او هیله لرم چې زموږ په هیواد کې سوله راسي. هغوی چې په دې برخه کې همکاري کوي افغانان ورنه مننه کوي. خغلی سمی او یو شمیر سناتورانو د مشرانو جرګې د سه‌شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې هم دا شان هیله څرګنده کړه چې د ابوظبي ناسته به وکړای سي افغانان سولې ته نږدې کړي.
د غزنی ولی وای په دغه ولایت کې د سیمه ایز اردو په جوړولو لاس پورې کړی دی. وحید الله کلیمزی وای چې له دې سره به له لاسه وتلې سیمې بیرته د افغان قواوو لاسته ورسي. حبیب الرحمن تصویر په دې اړه راپور لري.
د غزنی چارواکي وایي د سرتیرو د کمبوت له امله یې په دا وروستیو کې د ولایت امنیتي ساحه له لاسه ورکړې ده چې د دولت ضد وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې ده. د غزنی والي وحیدالله کلیمزی وایي په غزنی کې د محلي اردو په نوم د ځواک جوړولو تابعه کړې ده تر څو بیرته له لاسه وتلې سیمې ترلاسه کړي. ازادي راډیو ته یې وویل د سیمې خلک دې په دغه اردو کې برخه واخلي. والی زیاتوي په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې د یادې اردو د جلب جذب پروسه ګړندۍ ساتلې ده.
د منطقوي اردو ټول امکانات ټول امتیازات د ملي اردو سره برابر دي. صرف تفاوت دا دی چې د منطقې خلق به وي او هغه خپله منطقه کې به د خپلې سیمې او منطقې نه دفاع کو. نور سلا امکانات او معاشونه او امتیازات ټول د ملي اردو په شکل باندې دي. غزنی ولایت کې د موږ کمیساري یا د جلب جذب مدیریت فعال دی. هر هغه څوک چې وغواړي چې د ملي پولیسو ملي اردو په سپو پکې جذب شي او موږ د ټولو ته دعوت ورکوو. د دې لپاره پوره سهولتونه شته.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د اوسېدونکو په وینا د دغه ولایت تر نیمایي زیاته سیمه د دولت له لاسه وتلې او د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت لاندې ده. خو له دې پرته د دغه ولایت له اتلس ولسوالیو څخه یې ځینې په بشپړه توګه سقوط دي. د ځینو یې لارې بندې دي او د ځینو مرکزونه یې د غزنی مرکز ته راوړل سوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ منلی ده چې خپل خیریه بنسټ به ړنګوي. د نیویارک ایالت لوی څارنوالی پرون وویل چې ترامپ له خپل دغه بنسټ څخه د 2016 میلادي کال د انتخاباتو پر مهال ناسمه استفاده کړې ده. اجمل اند او نور تفصیل.
دا یوازې ولسمشر ټرمپ نه دی چې د ټرمپ له خیریه بنسټ څخه په ناسمه استفاده تورن دی، بلکې زوی اریک او لوري ایوانکا هم له دې خیریه بنسټ څخه په خصوصي او انتخاباتي مسلو کې په ناسمې ګټې اخیستنې تورن دي. د سه شنبې په ورځ د نیویارک لوی څارنوالې باربرا انډروډ وویل د ټرمپ خیریه بنسټ چې د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کارولو په تور تر څیړنو لاندې دی د ولسمشر ټرمپ له توافق سره سم منحلیږي. میرمن انډروډ زیاته کړه د ټرمپ د خیریه بنسټ ټوله شتمني به د نیویارک د لوی څارنوالۍ تر څارنې لاندې پر نورو خیریه بنسټونو وویشل شي. دا قضایي چارواکي په دې سربیره له ولسمشر ټرمپ څخه د 1,800,000 امریکایي ډالرو د جرمې غوښتونکي ده او همدارنګه غواړي چې د امریکا ولسمشر دی د 10 کلونو لپاره په نیویارک کې د خیریه بنسټونو له مدیریت بې برخې کړی شي. سپینې ماڼۍ او د ټرمپ د خیریه بنسټ مدافع وکیل دمګړی د نیویارک د لوی څارنوالۍ د دې پریکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د باربرا انډروډ لخوا د د خیریه بنسټ په وړاندې راپورته شوې قضیه د نیویارکي ډیموکراټانو دسیسه بللې وه. د سی ان ان تلویزیوني شبکې رپورټ ورکړی چې د ټرمپ د خیریه بنسټ ټوله شتمني 1.1 میلیون ډالرو ته رسیږي. د تفریح، د سپورتي کلب او تابلوګانو د پیرودلو په شمول 15 داسې موارد یاد شوي چې پکې د دې بنسټ له پیسو استفاده شوي چې پر خیریه بنسټونو د امریکا د مالیه له قانون سرغړاوی ګڼل کیږي. د امریکا د قانون پر بنسټ خیریه او هغه بنسټونه چې هدف کاروبار نه وي د شرکتونو او ادي ادارو په نسبت ډیره کمه مالیه ورکوي، او که څوک له دا ډول موساتو د شخصي لګښتونو لپاره کار واخلي نو د مالیه له قوانینو سرغړاوی کوي، او که ولسمشر هم وي په وړاندې پریکړه کېدای شي.
دا هم تر دې شی به ازادي رادیو تاسو رغل رغلی څو اسمی سونه جرار لپارونه په خپل سیمه کې لیکلي افغان حکومت باید کوشش وکړي چې د سولې په اړه رواني مذاکرې له ځنډ پرته پر مخ ولاړ سي او ښه نتایج ولري. قلندری د لوګر له ازرې څخه لیکلي کې په افغانستان کې سوله راسي او د کار زمینه برابر سي، افغانان به د خارج لاتګ او د نشه یي توکو له کرلو ډډه وکړي. مزم معلم فضل ربی وردک د هلمند له ناوې ولسوالۍ کلي خدای دې سوله راولي، نور افغانان له جنگ څخه خورا ستړي دي. د پکتیا له څمکنې ولسوالۍ څخه سمی الله حلمي تندر لیکلي څومره چې ژر سوله وسي هغومره ژر به په هیواد کې د وینې تویدو مخنیوی وسي. انګار خروټ لشکین څخه لیکلي د طالبانو دا غوښتنه چې وایي موقت حکومت جوړ سي موږ ته د منلو وړ نه ده. عبدالله ضیا له شاجي ولسوالۍ لیکلي د سولې په خبرو کې د پاکستان موجودیت په شاتو کې د زهرو په معنا دی. عبدالحکیم جمالی د فرا له بکوا څخه لیکلي چې خوشاله یم چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر سوي. عبدالرزاق صاحب زاده له لغمان لیکلي څوک چې سوله نه کوي د افغانانو د وینې تویدلو په دنیا او آخرت کې به مسؤول وي. حمید الله د کونړ له دانګام څخه لیکلي د پوهنې له وزیر څخه غواړي چې حق زحمه استادان یا رسمي کړي یا قراردادي چې په ژمي کې معاش ولري. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي په لوګر کې معلمانو ته د مځکو ویش عملا پیل شوی او دوی خوشاله دي چې حق ورکول کیږي. او زلمی لیکلي دي چې د هلمند د اجیرو او حق زحمه استادانو تنخواګانې نه دي اجرا سوي او معلمان زیات مشکلات لري او مالي کال هم په خلاصېدو دی. او په تلو تلو کې د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکلي زموږ د سفري په کلي کې افغان بیسیم شبکه سم کار نه کوي، باید ستونزه حل سي. سیازادی رادیو تاوازی است. دا هم ده خبرونی دا مهمو خبرونو لندیس. دا پنستان دفاع وزارت وی ده پینزو ولایتونو لپاره ده طالبانو ده سری قطعی قماندان پا زنگرو عملیاتی که وجل سوی. دفاع وزارت وی چه بیلر زدران ده کماندو ده زنگری قطعی پا عملیاتی که وجل سوی ده. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي په کونړ کې په یو ځوابي برید کې څلور تنه وسله وال طالبان وژلي دي. د مالی وزارت وایي د روان کال د انکشافي بودیجې په سلو کې یو نوی برخه د قوس تر شپږ وشتمې نېټې پورې مصرف شوې ده. د برېټانیا هوایی شرکت بریټش ایرویز اعلان کړی چې راتلونکی کال بیرته پاکستان ته الوتنې